السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستاننګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې به تر خبرونو وروسته د ځوان فکر پروګرام په ژوندۍ توګه خپور شي چې د ماشومانو په اړه باندې غږیږو او دا چې د افغانستان د راتلونکي جوړونکي د دغې کهول وضعیت څنګه ده خو تر هر څه مخکې احمد شیبر ته به غوږ شو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي
د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران افغان مسله چیړي جرمني په کابل کې د سفارت نوې ودانۍ جوړوي او د پاکستان په بلوچستان کې د دوو پیښو په ترڅ کې لشتر لشتر څلور فوجان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بنن په افغانستان کې دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبري وکړي د ناتو د دیش غړو هیوادو د وزیران په آنلاین غونډه کې برخه واخلي د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ ازادي راډیو ته پرون وویل چې ناتو بل افغانستان سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده په عین حال کې زه کلک باور لرم دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې
د ناتو او امریکایي پاتې ځواکونو وتل له وی میاشتې راهیسې پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې سپتمبر تر 11 ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی د جرمني سفارت د 2018 کال د می په 1 دېرشمه په یوه بېساري لویه چاودنه کې چې لسلو زیات افغانان پکې مړه او سلګونه نور ټپیان شول سخت زیانمن شو د سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې ترورستي حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره د سفارت کارکونکو پرون یو دقیقه چوپه خوله پاتې شو په بیان کې راغلي چې جرمني په کابل کې خپل سفارت ځکه بیا رغوي چې غواړي دلته پاتې شي او د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې تګلارې ته دوام ورکړي متحد ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یادایش پرست د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن نن سیشنبي له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې پر روانه میلادي میاشت کې په ایتالیا کې جوړی شي د ګډون بلنلیک وسپاره په غزنی کې یو قومي مشر او خوانې چارواکي ووشل شو د غزنی د والی ویان واحد الله چې مسادنن رسنیو ته پاسولې پیغام کې د دې پیښې پاړه وویل
تیر ورځ نا وخت مازدیګر مهال د غزنی ولایت مرکز اړوند د دویمې حوزې مربوطاتو کې د دین او د ولس دښمنانو یو قومي مشر او د اوبو رسولو پخوانی رئیس محمد اعظم مسلم جار خپل کور مخې ته بشاته رسولی ده
تر اوسه پورې کومې ډلې د قومي مشر مسلم جار د وژلو مسؤلیت نه دی منلی افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری خطې د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي د کونړ امنیت قومندان فرید الله دهخان ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالي د ګنجګل درې په کوټکی سیمه کې د طالبانو د سری خطې په قومندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلای چې پکې دواړه وژل شوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي له ازادي راډیو خبرونه اوري د پاکستان پوځ وایي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لشتر لشه څلور پوځیان او څلور بریدکوونکي وشل شوي دي د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستي برید وکړ چې څلور پوځیان یې ووشل او شپږ نورې ټپیان کړل په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي برید کې څلور بریدکوونکي وشل شوي او اته نور ټپیان شوي دي په یو بل پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پوځیان ټپیان شوي دي د دې پیښو مسولیت چا نه دی اخیستی او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوي په بلوچستان کې بیلتون غشتون کې بلوچانو وسله را اخیستې ده چې له 2004 کال راهیسې د پاکستان دولت د سختو ځپلو په ترڅ کې په زرګونو کسان تر اوسه وشل شوي دي فعالان وایي چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې ډېر پراخې سرغړونې کړې دي خلک یې تښتولي له محاکمې پرته سیاستوالو مشکوک بیلتون غشتون کې وشلي او له زنداني شویو سره یې تشدد او زور زیاتی کړی دی د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د ایچ لس این درې په ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدا امکانات لږ دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دا ناروغ د چین په ختیځ کې د ژینجیانګ دی او یو 40 کلن دی. دی د اپریل په 28 په روغتون کې بستر شو او وضعیت یې ښه دی. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې تر اوسه په ایچ لس این درې ناروغۍ په بل ځای کې د کوم انسان د اخته کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې د سازمان په وینا په 2013 کال کې د ایچ و این نه په نوم د مرغانو په ول کې 1688 کسان اخته شول چې 1416 تنه ترې مړه شول. د روسي ځل لپاره دا ناروغي په 2018 او 2019 کلونو کې په چین کې لیدل شوې ده. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څو نه اعلان شوي اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکولو کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. له دې سره شایي هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یو راپور کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسي ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غنی شوي یورانیم زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلي اندازې شاوخوا 14 زیاتې دي. وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتونو وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه او نیکی هیله صفی الله ستان اگزامو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ځوان فکر پروګرام اوریدو ته رابولم. نن د جون لومړی د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د ماشوم ورځ په نوم نمانځل کیږي. د افغانستان لسیزو جګړو دغه طبقه تر بل هر چا د زیانونو خولې ته اچولې ده. په دې سربیره چې د رسمي شمیرو له مخې نږدې 4 میلیونه اکثر افغان ماشومان چې پکې زیاته برخه نجونې دي له تعلیم بې برخې دي، لکونه نورې د کډوالیو، بېوزلیو او دوامداره جنګونو په سبب په سختو شرایطو کې ژوند کوي. په وړو لاسونو او کمزوري وجود دومره درانه کارونه کوي چې ښایي پورا سړی یا خځې ته تر سره وای ستونزمن وي، لکه د خښتو بټیو کې کار، د قانونو کیندنه، مستریګری او داسې نور. نن د ځوان فکر په دې پروګرام کې په همدغه مسلې باندې غږیږو چې د افغانستان د راتلونکي جوړونکي دغه کهول باندې څه تیریږي، څه ډول ژوند لري. دوه درانه میلمانه لرو، اغلی نعیمه غنی د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ مشره او ښاغلی مجیب الرحمن لحاظ ټولنیز فعال او د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر. دوی ته ښه راغلاست وایم. مخکې له دې چې دوی سره خبرې پیل کړو او د دوی نظریات واورو، د افغانستان د ماشومانو په اړه باندې یو ځانګړی او مفصل راپور واورې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې د مهال 4 میلیونه وګړي لومړنی بشري مرسته اړتیا لري چې د ګینی مایې زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی، بېوزلي، تعلیمي او روغتیایي خدمات ته نه لاسرسی، شاکه کارونه او نور ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړی دی. د امنیتي او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسی قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته شوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمیر افغان ماشومان بیا لزده کړو بیا برخې دي. ګڼو نور افغان ماشومانو ته بیا په تن کې عمر د کورنۍ لپاره د نفقې ګټلو درون پیټي ورفغاړه سوی دي. دلته د ترینکوټ شاراړوند سپیدخار په سیمه کې 14 کلن میرویس د کوکنارو په یوه کرونده کې د دری نورو ماشومانو او څلور لویانو سره په نیش وهلو بوخت دي. هغه اصلا د ورزګان ولایت د خانکی سیمه وسیدون کیدی خو جګړو څلور کال کیږي چې له خپل اصلي سیمه څخه کډوال کړی دی. میرویس وای پلار یې د مین په یو چاودن کې وژل سو او اوس د یو کسیزی کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده.
زه میرویس یم د خانکی سیمه ما اوس را مجرچی په سولک پرتیو شینرلی مسکنانی اوس لیاره غلی یم په دې سیمه کې نیشو نیشم په سلرمه نیولې دی دا بیا ورځې کېږي د لیاره غلی دا نن مو دوم نیشت دغه بوم وخت یې دا چې ټولوی دا قدر مو ټول کلی دا زه یا دا ډېر لوس کال به یم دا لیاره غلی نو خو شینر له څوک مکتب حالت هم په خپل کور سره موبایل یې هغه طالبانو بند کړي ورته لیاره مجر شوي بوجونه دا نو مجبور یې ټول مجبور یې چې
میرویس وای مخکې په اوم ټولګی کې وم او اوله نمره هم وم خو کله چې پلارې جګړو ترې واخیست او له خپلې اصلي سیمې کډوالۍ ته اړ سو نو ښوونځی هم ترې پاتې سوه ځکه اړ سو چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس تر څنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو له امله بې ځای سوي په نیش وهلو بوخت دي. دا یوازې د ورزګان او میرویس ستونزه نه ده بلکې روانې جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکی دي چې وایي د جګړو له کبله یې کورنۍ له خپلې سیمې کډه سوې. حکمت الله وایي مخکې په خپل کلي کې ښوونځي ته تلو او تر اووم ټولګۍ پورې مو درس ووایه خو کله چې جګړې زیاتې سوې او دې لشکرګاه ته راکډه سوه نو له بې وزلۍ اړ دی چې کار وکړي. هغه اوس په لشکرګاه کې د خښتو جوړولو کار کوي.
اوس د جګړو چې ډېر زه پوهېږي چې راغلی یم دلته مې نه درس ویلی دی شی مې نه دی ویلي موږ غریبي کوو وروره اوس په بازار کې غریبي ونه کې هېڅوک یوه روپۍ نه درکوي عیاله پسې دي وروره خوندې دي ورونه مو دي ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل په ټوله ژوند کې دا یو ارمان دی چې زه لوړ سم خپل کلي ته خپل درس ښوونځي ته زه دمه ورکړم درس ووایم زه د ځانه سه یو شی جوړ کړم دا خو ژوند دی کېدېږي چې درس یو شی دي نه زده هېڅوک تاته خواري نه درکوي.
میرویس او حکمت الله د هغه میلیونونو افغان ماشومانو څخه دي چې جګړو کډوالۍ بې وزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک میسون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی. د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده او هغه اولین قرباني ماشومان دي متاسفانه. یو ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محروم دي. په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر 300 نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ د دولت مخالفینو د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. دلته دوی خپل اساسي خدمتونه ته نه یوازې ښوونه او روزنه بلکې صحي خدمتونه ته هم لاسرسی نه لري د دې نه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤل ښاغلي ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي جبري ودونه ځورونې درانه کارونه تاوتریخوالی له ماشومانو ناوړه استفاده تښتونې او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپېریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویاندی نجیبی آرین ازادي راډیو ته ویلي چې دغه محلي ټولګي د 15 لکه ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
مونږ په ډیری ولایتونو کې د صنفونه جوړ کړی دی او مثبت نتیجه مو هم ترلاسه کړی. تری په خاص ډول هغه سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالۍ شوې دي او لوی سیمې بلې سیمې ته تللې دي او ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي. دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي مونږ د استقرار په حالت کې صنفونه لرو. تر څنګ یې محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بېلابېلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو.
خلدی سره د افغانستان د پهونی وزارت چارواکي منی چې په ټول افغانستان کې د جګړو بې وزلی ټولنیز ستونزو او نورو سببونو لکبل 3.1 میلیونه ماشومان لزده کړو به برخې دي.
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلی. کولی شئ تاسو هم په دغه پروګرام کې لمک سره خبرې وکړئ. 0922255509923540 زموږ شمیرې دي. همدارنګه په ازادي ټکی رادیو سکایپ کې هم لمک سره تماس نیولی شئ. را به شو د پروګرام لمړی میلمه سره به خبرې وکړو. اغلی نعیمه غنی د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ مشرې، ډیره مننه کوم چې پروګرام ته راغلی. افغان ماشوم یعنی څوک؟ آیا واقعا افغان ماشومان پوهیږي چې ماشومتوب څه ته وایي، ماشومتوب یې څنګه تیریږي؟
ډیره مننه. از مولا خو هم سلامونه او د دغه ورځ مبارکي هغه ماشومان ته چې د نن زموږ خبرونه اوري، هغوی ته وایم تاسو په خبره چې افغان ماشوم څخه دومره بیرحمانه ته د کوم ماشومتوب اخیستل شوی دی چې فکر کوم چې مخکې له دې نه دوی ماشومتوب وکړي، دوی یوه ختمه کیږي چې باید ډوډۍ وګټي یا باید کار وکړي. کله مخکې راپور کې چې مو واورېدل، نو د افغان ماشوم د کار د دوی هغه هویت دومره مجهوله دی چې همیشه باید یو څه وکړي چې ځان ثابت کړي، خپل کې چې زه هم حق لرم، باید د ډوډۍ لپاره وجنګي، باید د دې لپاره وجنګي چې هغه په جګړه کې ونه وژل شي، په دې جګړې په سیمه کې ونه وسی. یعنی کله کله دغه ماشومان ماته داسې ښکاري کې لکه یو څوک لکه لویان چې په لار روان یو تر پښو لاندې یو خاشاک ماتیږي او ورته فکر نه کوي. زه فکر کوم د افغان جګړه کې ماشومانو ته په دغسې سترګه کتل کېږي، او متاسفانه چې نن دغه راپور چې ما ورده او دغسې نور راپورونه او د افغان ماشومانو وضعیت چې وینو ورځ په ورځ تکان ورکوونکی دی.
ډیره مننه اغلی غنی. د جنگونو یادونه مو وکړله، د جنگونو زیاتېدو څومره د افغان ماشومانو ژوند او راتلونکي تر اغېز لاندې راوستي او څومره خطرونه ورته مخ کړي دي؟
افغانستان متاسفانه اسلام له جګړو څخه خالي نه و، خو کله چې په یو سیمه کې جګړه تودیږي او هلته زور جګړه اخلي، نو د هغې ځای ماشومان د هغه عادي روال د ژوند چې دی، لکه مثلا سهار تر ماښامه چې کوم کار باندې مصروف دي، یا په کوم کې کار کوي، یا هم هر مصروفیت لري، دا هیڅ هم به برخې پاتې کېږي. دا چې ښوونځي ته ولاړ شي دا خو ډېر لرې خبره ده، یا راحت ژوند ولري. نو بل دوهمه خبر تر ټولو مهمه خبره ده چې دوی ژوند هم له ګواښ سره مخ کېږي. دوی عادي ژوند ته خو نه پرېښودل کېږي، دوی د ژوند او یا هم د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ کېږي، او ماشوم یو مجهول آینده لوري ته ځي. او تاسو خو پوهېږئ چې ماشومان دومره دغه تحلیل هم نه لري چې دا جګړه څه څه هوایي والی دا والی زه وژل کېږم. د هغوی دپاره جګړه یوازې وحشت او ډار دی، او په ډار او وحشت کې ژوند کول فکر کوم د یو ماشوم لپاره تر ټولو سخترینه ژوند به وي. او د افغان ماشومانو په برخه کې چې تاسو وویل،
مهرباني تاسو خبر ته دوام ورکړئ، زه بله پوښتنه وکړم.
بالکل، کله چې یو سیمه کې جګړه زور اخلي، نو دلته چې ښارونه کې خلک په دې باندې راګیږي، یا هم کله چې مهمینو یو ځای کې یو چاودنه کېږي، یا هم د ماشومانو یو ښوونځي سره دغسې امنیتي خطر پېښېږي، نو په هغه وخت کې تاسو هغه ماشومان وګورئ، هغوی د مالا انسانیت څخه لري او دا چې دوی ژوند کولو ته پرېښودل شي. نو واقعا د افغان ماشومانو دغه وضعیت ته ډېر کم خلک دېش پاملرنه کوي. د جګړې په ډګر کې یا د جګړې په کرښه کې هیڅوک هم الوانه ویش او ماشومان به چلګان خو هیڅوک هم په پام کې نه نیسي. نو د جګړې په سیمو کې، نه فقط افغانستان کې، په ټولو هغه سیمو کې چې متاسف جګړه بونه په نړیوال سیمه کې البته مطلب مې دي د ماشوم په حق باندې ډېر برحمانه تیری کیږي د هغه په ژوند باندې ډېر برحمانه تیری کیږي.
مننه کوم آغلی غنی. خاغلی مجیب الرحمن لحاظ هم د اوسرا سره د ټلیفون په کرښه وصل شو. مننه کوم خاغلی لحاظ، تاسو د اسرا په نوم د یتیم پالنې بنسټګر او مشر یاستی. لومړی د تاسو د دغه نوښت په خاطر قدردانی درته وایم. خاغلی لحاظ، د اغلی نعیمه غنی نه مې وپوښتل چې افغان ماشوم یعنی څوک. غواړم دغه پوښتنه له تاسو هم وکړم چې افغان ماشوم یعنی څوک، څه ته ویل کېږي هلته افغان ماشوم؟ ماشوم
ډېره زیاته مننه. لومړی خو له تاسو نه څنګه صاحب کور مودان چې داسې یو برنامې ته په دغسې یو مهمه ورځ باندې چې په نړیواله کچه باندې ورته توجه کېږي، خو متاسفانه په افغانستان کې لا هم دغه ستونزې دوم رضیات دې سي ان حد قلب یو درنستر غن ورته کتل کیږي. افغان ماشوم بغته کی وایو لمړی خو موږ د اسرا په نوم باندې یو تقریبا شپږ کلونو رئیسی یو یتیم پالنه یا روزنتون لرو چې تقریبا شاوخوا 15 وختنه لکان او اوس مهال تقریبا یو لسننجونی را سره دی دوی دلته ژوند کوي. افغان ماشوم بغته کی کزای دا سره واخلم چې د غمونو د دردونو د بیتوجهۍ د محرومیتونو او د هر قسم لپامه غورځونې او د بد برخلیکۍ یا د بی برخلیکۍ یو نمونه ده چې متاسفانه په هیڅ وجه باندې دغه ماشوم ته په افغانستان کې هغه څه په کار ده چې حداقل هغه لومړنۍ توجه هم ورته نه رسېږي. اوس مهال تقریبا په افغانستان کې تر سلور میلیونه ډیر ماشومان هم دا اوس مهال لګواخ سره مخ دي په بیلابیل توګه باندې. تر شپږ لکه ډیر موږ یتیمان لرو په افغانستان کې. په دې کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس باندې تقریبا تر یو لکه یو لزر زیات موږ په ټوله معنا به برخلیک ماشومان درو. به برخلیک په دې معنا باندې چې دوی نه پلار نه مور نه ورور نه ماما هیڅوک نه لري، یو به برخلیک او یو تور تیارې سره مخ ماشوم ده. په دې کې 3% په کینجونی دي. دا سې دي موږ د کلچر لمخې نه او یادل د اوس مها د موږ د ټولنیز وضعیت یا د افغانستان د اخلاقیا کرته په کتو سره کسړی وای چې دا به نو څومره یو بده پدیده ووسی. یو انجلۍ چې به برخلیک ووسی هیڅوک ونه لري او د سړک په سر باندې پاتې ووسی، نو د هغه په برخلیک په اړه باندې موږ هر قسم تصور کولای شو. نو متاسفانه چې د افغان ماشوم صفت په دې وطن کې تر ډیره پورې هغه چې دی په اندغه قسم باندې دي.
مننه کوم خاغلی لحاظ. یتیم پالنه مو په کوم احساس سره پیل کړه؟ څه حالت دې تار کړی چې دغه یو بنسټ او مرکز جوړ کړی او لږ تر لږه تاسو چې یاد کړل دومره شمیر ماشومان وساتئ؟
استانیزه په اصل کې خو په انساني توګه باندې موږ چې کله ځان ته د انسان په انسانيت باندې قایلی ګو، نو انسانيت بیا همدا ایجاب کوي چې د بل په درد باندې ودرېږي. موږ په ټولنه کې د ماشوم همدغه وضعیت چې مخکې ما بیان کړ، زه هم د یو ژورنالیست په توګه چې په خپل رسنۍ سره کار کوم په بیلابیلو ولایتونو کې مې دغه ټول وضعیت لیدلی او تر هغه وروسته هم دغه یو څه هڅه کړې ده د خپل میرمن سره په ګډه باندې چې وکولې سو دغه وزیت ترسیدگی وکو. او اساسی کیسه خو دا ول جناب ستانیزه سید زخپل هم دی وی یتیم خانه روزل سوی ماشوم هم لی وی یتیم خانه نه راغلم چې خپل می هم یو زل یادیږي چې د پلار لاس نیولای وو. دا چې کوم دردونه من تیر کړی ول په ست سمبند تیر کړی ول هماغه دردونه مننن به هر ماشوم په سیره کې دیدل. نو وم پته لا چې هغه د خپل توان په حد باندې وکولې سو ماشومان ترسیدگی وکو چې لله الحمد وکولې سو دلته تقریبا بن 55 شپته تنه الکان او جنوب خاطر باندې د ژوند او د ذکر یو ډیره خزمینه برابر شي. دوی په خصوصي خوونځي کې ذکر کوي، دوی په خپل ځان ته کمپیوټر لیب لري، دوی د خپل ځان په خاطر کتابتون لري، د سپورت استاد لري، سپورت کوي او د دې ترڅنګ د دینی ذکر په خاطر باندې ځانګړی استاد لري چې لنی کمرګا د خپل خوونځي تر ټولو اغلایته ځکه اون کې هم دغه دي. کمیت بدل تدریس زیات کم وي خو په کیفیت باندې ډیره زیات توجه کیږي او د کمیت د ټیټوالي علت هم دا ده چې موږ نه ډونر لرو نه لچانه کوم فند اخیستی ده نه حکومت دغه راز مالی ملاتړ کړی ده چې د ماشومانو په خاطر یو ښه زمینه برابره سي. د ملګرو دوستانو او د خیر غوښتونکو انسانانو هم په هیواد کې دننه او هم له هیواده بهر د افغانانو او د غیر افغانانو هغه کمی با کیفیت مرستې په پایله کې موږ توانیدلی چې دغه ماشومانو ته دا زمینه برابره کړو.
مننه کوم ښاغلی لحاظ، تاسو او غلی غنی نایمه غنی پلان کې پات شئ، ځینې اوریدونکي به راواخلو چې دا غوی نظریات څه دي و به ورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راوهلی دی؟ نن د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې د ځوان فکر په پروګرام کې غږیږو. د ځوان فکر د پروګرام سره د تماس لپاره تاسو په 0 202 55 او 0 99 203 543 باندې تماس ولې شي. همدارنګ په ازادي ټکی رادیو چې زموږ د سکایپ ادرس ده کولای شي چې زنګ راوهي او ریدونکو لرو مهرباني وکړئ څوک یاست او لکم ځای مو زنګ راوهلې دي څه نظر لرې مهرباني. مخ تاسو راګورو مهرباني.
صحیح
فکر کوم تاسو زموږ کاورې لطفا خبرې وکړئ کنه بل اوریدونکو به راوخلو مهرباني وکړئ. ها فکر کوم چې ستونزه ده په هر صورت. ها ها مهرباني وکړئ تاسو خبرې وکړئ مهرباني موږ مو راګورو.
سلام علیکم. السلام علیکم سپیولاس ستنګ زای صاحب زما غږ درچی
او وس صحیح شو راځي مننه. وعلیکم السلام مهرباني وکي.
کشمیر خان زرملوالی د خیبر پښتونخوا هریپور نه می اړیکه نیولې ده تاسو ته او ریدونکو ته وګورم ملمنو سلامونه ونی کیلی وړاندې کوم ستنګ زای صاحب په ډیره بخښنه سره د بهرني شمیرم کله کله تکراروي
اتمنه که زه به هم دا اوس وایم 0 0 4 0 0 22 یولس 24 شپاک سفریاو او 0 0 4 0 0 22 یولس 24 15 سفریاو د ازموک بهرنی شمیرې دی کولای شي پم دغه شمیرو امر ته زنګ وي کله هیواد بهر زنګ راوي. ښه اوس مهرباني
مننه. د ما خو دا کوم د ځوان فکر پروګرام څه ده ډیر یقینا معلوماتي دي نه خلک ډیر غټه اخلي نو دا ماشومان چې د لکه څنګه چې په داخل د هواد کې دا شي سره خور او زار دي ماشومان دلته په کډوالم دا شي دي اکثره بیچارهګان دا شي ماشومان چې هغه یا کبال ټولي یا مثلا د خښتو په بټوي کې کارونه کوي دوی ډیر عمر کسانی مثلا ډیر سخت کارونه کوي یو خبره ده او بل موجب رحمان له حساب څخه دا پښتنه کوم چې دا د تاسې دي یتیمانو چې سرپرستی کوي یا دې چې د یتیمانو ته هر څه یې ذکر هم په پام کې لري او خینه ورته لري او خبر یو پښتنه ده او بل لند پښتنه ده چې هر هغه ماشومان څاغه پر رسنوي کې مثلا د تصویرونو ګوري څاغه د تاو فرخوالي یا مثلا په جنگ دا ورخلته کول ویني آی دې په دې
زه هم به څومره منفي اثر غورځي دا خصنه ژوندۍ اوسې یا اوریدونکو بل امر اخلو بیا باور شو برته ملمنو ته مهرباني وکړئ خپل نوم واخلې او نظر مراته وایي.
منم جنوب استلزه سلامونه تاسو ته فضل هدي ورداګ ملمنو ته ولوم وکوم نو د مجید رحمان صاحب نوم په څنګه اوسول دا غوړي چې د ټولنه څخه ولا شي ټولنه خلک څو کوه د موشم په
فکر کوم دا ټلیفونم قط شو پر صورت لنډه پښتنه وکړه. خغلې لحاظ لمړی براشو برته تاسو نه په پښتنه وکړو او ریدونکو هم دوه درې مسایل یاد کړل دا چې حرفوي زده کړې هم تاسو ورکوي دغه ماشومان ته سرپرستی کوي او بل دا چې ټولنه باید څه وکړي. زه غواړم هم دغه پښتنه تاسو وکم بیا ورسره نور مسایل هم یاد کوم مهرباني.
ډیر زیاته مننه جناب ستنګ زای صاحب دوستانو له ګډون نه ودا چې اوري برنامه کې را سره دي. ډیر زیاته مننه کوم. هو موږ لومړی د حرفوي زده کړو برخه تکراسو موږ واړو د ماشومان لپاره دلته د ژوند یو داسې زمينه برابر ووسی چې کله لدی زې فارغيږي دوی نه یوازې په تعلیمي لحاظ باندې بلکې د کسب او کار په لحاظ باندې په خپل خو باندې ولاړ ځوانان ووسی ترڅو د بل چا دی وګو بار نه ووسی او غیر لدی نه چې دوی د تعلیمي او تحصیلي لحاظ باندې وکولی سی یو دنده وسولری په حرفوی لحاظ باندې هم وتوانیږي. خو د موږ په تفاوت سره د ماشومانو لپاره د زده کړو په برخه د حرفوی زده کړو په برخه کې موږ ډېر فکر پدې نه کوو چې کوم چې مرواجه حرفوی زده کړې دي لکه نجاري ور باندې کوي، خیاطي ور باندې کوي، ویلډنګکاري ور باندې کوي، برقي او بل 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 درانه کارونه ور باندې کوي. تر ډېره پورې د موږ هڅه دا ده چې دوی مسلکي تخنیکي زده کړې وکړي، لکه بیلګې په توګه د موبایل جوړونې په برخه کې یا د کمپیوټر په برخه کې، چې په وروستیو کې موږ په یو بورډ لرو، په دغه بورډ کې موږ په لویه کچه باندې مطالعه ور باندې کوو چې څنګه کېدلی په نوره نړۍ کې دغه ماشومان څنګه روزل کېږي او یا څنګه دوی فن کېږي. موږ اوس مهال د دوی لپاره یو پروګرام لرو دا چې په افغانستان کې دغه کوم قیمتي کاڼي یا ډبرې سي دي، دا له دونه غمی جوړیږي، دغه غمیو د جوړولو چې د ګوتمۍ په توګه د لاکټ په توګه په بیلابیلو برخو کې دغه ماشومانو ته د شپږ کلنې نه وروسته په نړیواله کچه باندې معیار ټاکل شوی چې دوی کولای شي تر هغې وروسته په دغه ماشینونو باندې کار وکړي. موږ هم اوس نوی دغه برنامه تر لاس لاندې لرو چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به تطبیق کړو. موږ ماشومان بدلته د غمیو په جوړونه کې کار وکړي، ګوتمۍ به جوړ کړي، ګوتې به جوړ کړي او لاکټونه او نورو دغه زینتی و شایانو که به استفاده تی وچی و بازار تا بیورندی که چه دقا کسی دوی دل تزده که دیدی نورس تا دوی کولی سی پا هم مارکیت و هم بازار که پا اسان باندی پا لوڑا قیبت باندی خست تر لاسک للی سی، یعنی خواه آیدات ولری. نو دا انشالله سی من پا نظر که ورته لرو. او بل خبر دقا بل دوست وقت للا چه تولن پا دی برخه که سه مسئولیت لری یا سه کولی سی اساسی کسی دلتا یو تولنیز مسئولیت تا من کچیری تولنیز مسئولیت په دغه خپل ټولنه کې څنګه چې انسان یو اجتماعي مخلوق ده، بغیر له اجتماع نه ژوند نشي کولای، که اجتماع آرامه ولا نو یعنی ټولنه آرامه ولا کورنۍ یو فرد آرامېدلی شي، که چیرې ټولنه آرامه نه ولا نو کورنۍ او فرد هم نشي آرامېدلی. بویا که هر مهال که چیرې موږ خپل آرامش غواړو لازمه ده موږ ټولنیز مسئولیت لرو چې په خپل ټولنه کې د خپل توان په کچه باندې لاس سره ورکړو او د نورو په غم او درد باندې حقیقت شریک سو، لکه خپل غم او درد احساسوي او وینوي. کچېره ټولنه په واقعي لحاظ باندې خپل هم دغه مسؤلیت ادا کړي، نه به ستونزه دا پیدا شي چې دغه بی یتیم ماشومان یا هغوی ماشومان چې بی سرپرسته دي په هم به پیښنه په اقتصادي لحاظ باندې وروسته پاتې کیږي، نه به په تربیوي لحاظ باندې او نه به هم په تعلیمي لحاظ باندې. اساسي هغه ستونزه چې موږ نن ورسره په ټولنه کې مخ یو، هغه د تعلیم او د تربیه نشتون ده. کچېرې ټولنیز مسؤلیت احساس کړو او لاس په کار شو نو دغه ستونزه به اواره شوي اوسي او سبب به مشکل ونه لري.
مننه لحاظ صاحب، تاسو پاتې شئ وروسته به بیا هم خبرې وکړو. نعیمه غني صاحب، زه غواړم له تاسو وپوښتم د ماشوم د ادبیاتو په بنسټ کې د ماشومانو د وضعیت د ښهوالي لپاره دا چې هغوی له هغه ماشومتوبه د یو ښه ژوند تمې ورسره وي او هڅې یې په هماغه شکل باندې وکړي، څه څه کارونه شوي دي تر اوسه پورې؟
ډېره مننه. لکه الحاظ صاحب چې وویل، موږ تاسو ټول یو ټولنیز مسؤلیت لرو چې ماشومان لپاره یا د خپل هېواد د ښه راتلونکي لپاره یا د بشریت د ښه راتلونکي لپاره باید هلې ځلې وکړو. همدغسې د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ هم درې کاله مخکې هم دې نیت او مخه جوړ شوی دی. د ماشوم ادبیاتو بنسټ لکه څنګه چې له نوم څخه ښکاري د ادبیاتو په برخه کې کار کوي. نو زموږ کارونه یوازې د کتاب او د کتاب لیکلو او چاپول او په دې برخه کې متمرکز دي. موږ د دې کلونو کې ماشومان لپاره 50 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، چې په دې کتابونو کې موږ هڅه کړې ده د ماشومان لپاره هغه څه چې د ماشوم د روزنې لپاره اړین دي هغه څه پکې ځای په ځای کړو او ماشومانو ته یې ورسوو. دا کتابونه د افغانستان په شپږو ژبو باندې دي، چې ډېرې په پښتو او دري دي، او په څلورو نورو ژبو باندې هم کتابونه لرو. په دې کتابونو کې لکه مخکې مې چې وویل، بیلابیل موضوعات راخیستل شوي دي. د ماشوم په سویه ساینسي موضوعات دي، یا د عمر سره سم د ټولنیز چلند او دغسې هغه موضوعات چې د ماشوم د خپل ټولنې سره یا د خپل چاپېریال سره څنګه په سوله او په توافق کې ژوند کولی شي او څنګه رالویدلی شي او څنګه کولی شي چې یو مفید او ګټور انسان واوسي، موږ په دې برخه کې کار کړی دی. او دغه کتابونه یوه برخه وبایم چې ډېره زیاته برخه یې وړیا ویشل شوې ده. ډېر کم کتابونه یې دي چې هغه موږ غواړو چې خاص چې کړو. البته د بنسټ هغه مصارف باید پرې پوره شي او بنسټ په پښو سره ودرېږي. نو زموږ کارونه په دې برخه کې متمرکز دي.
مننه کوم ښاغلی لیاز، غواړم له تاسو وپوښتم چې د افغانستان راتلونکی نسل او راتلونکي خو ټوله په همدغو ماشومانو چې اوس دي تړلې ده، څه فکر کوئ د تاسو په شان ټولنې او همدارنګه نور لوی بنسټونه او ان جی اوګانې او خیریه موسسې چې دي، مثلا سیف د چلډرن دی، یونیسف دی، ځینې نور بنسټونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، فکر کوئ چې دوی هر افغان ماشوم ته رسیدگی کولای شي که څنګه، یعنی په څه شکل باندې باید ورسیږي هغوی ته؟
ډیره مننه ستنیزی صاحب، متاسفانه مونږ مخکې یادونه وکړله چې همدا و تقریبا 650,000 شاوخوا مونږ یتیمان په افغانستان کې لرو. په دې کې تر 300,000 زیات ماشومان په ټوله معنا باندې بې برخلیک دي. خو اوس مهال په افغانستان کې د افغانستان حکومت او خصوصي سکتور تقریبا شاوخوا تر 600,000 پورې، تر دې کم 400,000 یوازې په خود دولتي نهادونو کې چې د روزنتون په نوم باندې دوی د پرورشګاوي بولي په دوه کې ستدي، او تر دې ور اخواته دي خصوصي سکتور سره دي. په ټول افغانستان کې مونږه 28 دولتي او متبقي خصوصي سکتور دغه سيزني سنټرونه یا مرکزونه ورته لرو چې شپږ زره چې شل زره شاوخوا ټول ماشومان په دې کې تر روزنې لاندې دي، تر پانل لاندې دي. متبقي ټول ماشومان پاتې دي، دوی ته رسیدګي، دوی ته دوی لاسنیوي، دوی ته توجه، دوی ته پاملرنه. دا یو ډیره اساسي موضوع ده. من فکر دا سکه او کچيري دي ماشومانو ته رسیدګي ونيسي، د دوی په اړه باندې فکر ونيسي، دوی ته یو خپاليسي سازنسي او هغه تطبیق نسي، عملي نسي، او حکومت په دې کې تر ټولو ډیر رول ادا نکي، ټولیز مسؤلیت په کې ادا نسي. کومه جګړه سره چې موږ مخ یو، دا جګړه په همدې شکل باندې لا پسې غځيږي، ځکه چې سن توکي به ورته زیاتېږي. همدا اوس په جګړه کې له ډېر هغو خلکو نه استفاده کیږي چې هغوی پرون همدغه راز بې برخلي کول، هغوی ته خمر روزنه نه ده ورکړل شوی، هغوی خسي واد نه لري، هغوی تعلیمي ستونزې درلودلې، نن په یو ډېر اساني باندې اقتصادي ستونزې هم لري، په فکری لحاظ باندې هم هغوی روزل شوی نه دي. نو دوی جګړه ته هم مخه کوي، له دوی نه د موخدراتو کو په قاچاق کې هم استفاده کوي، له دوی نه په ډیرو نورو ناوړو پدیدو کې استفاده کیږي، ان تر جنسي مسایلو پورې، له دغو ماشومانو نه، له الکانو، له نجونو نه، له دوی نه استفاده کیږي. استانی زای سب اصلي کې څه بدل تر منګ تراژيدي یوازې جنازه بولو، یا د اګری پر سر باندې کله ولار شو یو جنازه سره ولار شو، یو د خلکو سره ولار شي، فکر کوو چې دلته د یو تن یا د یو جسد په خخولو سره یو تراژيدي ولا او هغه منګ خخ کړل. متاسفانه چې تراژيدي هم دغه محل پیلېږي، په هر ورځ په جګړه کې سمون په لزګونو کسان له لاس اور کول، دوی نه کا یو کم فیصدی مقبول چې دوی ودونه کړی وو چې لغوینه بچان پاتې وو سي، نو هماغه هم یو سترت تراژيدي په دې وطن کې. کله چې یو څوک خختي تراژيدي ورسره خخیږي، نه تراژيدي شروع کیږي، دلته و مور بورکیږي، دلته و خده کندکیږي، دلته سو بچان لکیمانیږي، او ټولنیز وضعیت محکمه ورته اشاره وکړه، متاسفانه چې ادا کیږي نه. حکومتي امکانات، شرایط او توجه په هغه شکل چې په کار به هغه سي ستدینه. د جګړې له امله په ډېر سیمو کې د حکومت هم فعالیت نشي کولای چې هغه ته دی ولاړ شي، هغه ته دغه زمينه برابره کړي. هغوی چې د افغانستان د حکومت سره مخالفین دي او په مقابل کې ولاړ دي، هر ورځ هم دغه پدیده د دوی له خوانه لا زیاتېږي. دلته هر ورځ نه نوي ماشومان یتیمانوي، د ساتنې خو یو ځل نه مسؤلیت لري، نه څه کوي ور باندې، بلکې په مقابل کې لا هم لګیا ده دغه لخر لا پسې زیاتوي. کچیر دا په همدې شکل باندې روان ووسی، توجه ورته ونسی، یعنی ویره دا موجوده ده چې موږ به یو روخانه راتلونکی په ډېره اسانۍ سره ونه لرو، بلکې یو ډېر بد او ویرونکی سبب ولرو.
مننه اغلی نعیمه غنی، لکه څنګه چې ویل کیږي ښه راتلونکی په مطالعې، په کتابونو، په دغو باندې تړلې ده، او د فکری تحول لپاره هم مطالعه مهمه ګڼل کیږي، خصوصا کتابونه او چرونه چې ورکول کیږي. فکر کوي د افغان ماشومانو د دغه فکری تحول لپاره کافی کار شوی او کیږي که څنګه، او شوی کارونه څنګه ارزوي چې دوی په دې فکر کې پاتې نشي چې زمونږ برخلیک هم داده او همداسې باید غریب پاتې شو، او تر پای هم دغسې شاقه کارونه باید وکړو، او فکر هم په همدغه شکل باندې وي، تحول ممکن دی که څنګه؟
بله شکه چې ماشومان ته په دې ورسته کې کار شوی دی، ماشوم ادبیات په برخه کې، یا ماشومان ته د کتاب یا د فکر ورکول په برخه کې کار شوی دی. بلا بل ټولن لګیا دی په ورخه کې کتابونه چاپیږي ماشومان تر سوال کیږي خو کافی نه دی د ماشومان لپاره هغه یو هغه د چهار ماشوم لپاره یو کتاب اګل هر ماشوم ته باید یو مخونځي کتابونه ورحق و یو کتاب ورسیږي موږ تاسو وینو چې مو اکثر ماشومان تر اوسه پورې سواد ته لاسرسی نه لري ذکر نه لري او یا خوندې ته تلای نه شي نو کتاب خو د پاره لري خبره دا یا هم خو د دې لپاره چې کتاب ولولي دغه وخت نه لري دوی باید شاقه کارونه وکړي او ډوډۍ وګټي نو د کتاب او د ماشوم تر اوسه پورې هغه اړیکه چې په نور نړۍ کې دا د ماشوم د وان ماشوم او د کتاب اړیکه هغه څه ساده شوی نه دا او یا هم په لومړي توګه کې نه د کتاب او د ماشوم اړیکه او دا خبره شته چې اوس لکه تاسو چې ویل د فکر ورکول د لپاره ځینې کتابونه لیکل کیږي هغه ماشومانو ته ورسول کیږي باید تر هم دغه راتلونکي ترسیم نکړم چې هیڅ هم نکېږي خو کار ډیر کار ته اړتیا ده او منسجم کار ته اړتیا ده چې بیلابیل ټولنې او حکومت او همدارنګه غیر حکومتي ټولنې باید سره یو ځای لاس ورکړو او په دې برخه کې کار وشي تر څو چې له یوې خوا ماشومان ته کتاب ورسول شي او له بلې خوا ماشومان ان ماشومان د زده کړې زمينه برابر شي تر ټولو مهمه خبره ده چې هر ماشوم خوندي ته ولار شي که چې ماشوم خوندې ته ولار شي بیا ورسته دغه کتاب لومړیتوب او دا چې کتاب د ماشوم لومړیتوب وګرځي په دې برخه کې باید فکر وشي
مننه کوم اغلی غنی او خغله لحاظ زه غواړم دا پوښتنه له دواړو کوم د دې ترڅنګ چې موږ په بیوزلو ماشومان او په لکونو او کسانو غږیږو چې غریبان دي بیوزل دي او د کډوالۍ او جنگونو په خاطر باندې سخت شرایط لري د دې ترڅنګ په افغانستان کې ګڼې داسې بډای کورنۍ هم شته چې ماشومان لري او ځینې دغه ماشومان اوس د ټولنیزو شبکو د انټرنیټ او ټکنالوژي په پرمختګ سره په ګیمونو راغلي دي د دې پر ځای چې سبقونه سم وایي دوی اکثر په موبایلونو په لپټاپونو په ټابلیټونو باندې لګیا وي ګیم وایي حتی د لویانو سره په آنلاین شکل باندې ګیم وایي مثلا زه وخت مخکې تللی وم په کابل کې مې ولیدل چې ماشوم پبجي وایي او لاغه خو یو سړی چې د خای د پلار په عمر باندې وي له د سره آنلاین ګیم وایي او له د سره خبري هم کوي د دې ترڅنګ چې ګیم وایي څه فکر کوي کدغه برخه ته جدي پام لرنه و نشي په افغانستان کې چې تر اوسه پورې نه در شوی ډیره د افغانستان د ماشومان راتلونکي تاسو څنګه ارزوي خغلې له لحاظ
ډیر زیات مننه متاسفانه چې په ورسته کې په دې اړه باندې تاسو باندې د اترا ادارې غ ریپورټونه لیست یو ځینی رسنۍ نه گزارش کړي ول چې د افغانستان د اترا ادارې په غنل لري د امکانات نه لري چې دغه ګیم مخنیوي د افغانستان کې وکولای شي قسم سو مخکې ځله وازه سول چې دغه ګیم په افغانستان کې بنديږي نه یوازې دا بلکې ډیر نور داسې مسائل دي چې په اصل کې فکری مرکزونو ته ماشومان ته د روزنیزو برنامو د چمتو کولو هم د ټکنالوژیک لحاظ باندې او هم په فزیکی لحاظ باندې دې ته ډیره زیاته توجه پکار ده چې متاسفانه په افغانستان کې نشته ده کچېری مونږ دلته د خپل ماشومان په خاطر باندې هغه دوستان منګه چې دلته دوی په سافټویرونو کې او یا دوی په اپسونو کې او په بیلابیلو برخو کې کار کوي دوی وته ونیږي د افغان ماشوم ارتیا د هغه ذوق او د هغه لجبي او د هغه وضعیت ته پکتو سره دغه سره تحلیل کولای شو او دوی ته په یو داسې برنامه او پروګرامونه وړاندې کو چې هغه ورته په بدیل توګه باندې پاتې شي منګه نه خپل بدیل لرو او نه مقابل یا هغه برنامه چې دوی عملاً استفاده ورنه کوي د هغه هم بندش واړو او امکانات هم ورته نه لرو د دې ترڅنګ چې په کار ده چې خپل د افغانستان حکومت او د مونږ د مخابراتو د وزارت د ځانګړي توګه د اترا اداره او د پوهنې وزارت په دې اړه باندې ځانګړي برنامه باید د ماشومان لپاره په روزنیز لحاظ باندې ولري چې د ماشوم هغه د لوبو یا د ساتیري او د خوشحالي تند هم ور باندې خړوبتي او په فکری لحاظ باندې هم د یو مثبت پیغام ولیکدوي کچېره په دا شکل باندې نو وسی ز فکر کوم چې مونږ به په ستونزه سره مخ اوسو او یوازې د ګیم بندش دغه پابجي کته هم په نړیواله کچه باندې یو خطرناک او مضر ګیم تمام شوی ده په افغانستان کې لا ډیر مضر ده نو دا به یو ستونزمنه موضوع وسی
اغلی نایمه غنی زه غواړم له تاسو هم دغه پوښتنه وکم چې خای داسې ماشومان مو کتلی وي څه فکر کوي څومره تاثیر کوي دغه ماشومان او زلمکیانو په ژوند باندې او د دوی راتلونکي به څه ډول وي کوم دغه په ګیمونو باندې دوی روغ دی پاتې وي
بالکل دا یو حقیقت دی چې افغانستان ټکنالوژي راغلی ده، خو لکه سره هغه خپل کلتوره موږ نه لرو. هغه ګټه ترې اخلو چې داسې ماشومان دي چې 2 ساعته متواتر ناست وي او په ټلیفون باندې یا په هر هغه وسیله چې دا په باندې د ګیم لوبې کوي او ستاسو په خبره چې دی حتی د نورو خلکو سره هم اړیکه چول، د خپله اړیکه هم معلومه ده چې سالم به وي هغه کس څوک دی چا سره مثلا ماشوم په اړیکه کې دی. دوهمه خبر ده چې دغه عموما هغه کسان دي چې تقریبا کورنۍ مثلا په ښه وضعیت کې دي چې دغه ټلیفون ته لاسرسی لري او ګیم کوي، نو زه وایم چې دغلته کورنۍ ته هم یو مسؤلیت متوجه کېږي او مسؤلیت دا دی چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید ترین شي. دا چې موږ تاسو په دغه نړۍ کې چې اوسه دلته ماشوم په یو خپل سر نه رالویږي، باید کورنۍ ډېر زیات مسؤلیتونه ومني د یو ماشوم په لویولو کې. نو په افغانستان کې دغه ستونزه هم شته چې زموږ کورنۍ د ماشوم هغه کلیوالي رالویونه کوو، تر هغه چې باید په کلیو کې موږ تاسو پخوا رالوی شوي یو مثلا پخوانی زمانو کې سره هغه ماشومان رالویدل، هماغه څه په هماغه دودي سیستم مخته ځو. اوس کله چې دغه چالشونه را پیدا شوي دي، نو د ماشومانو روزنه کې هم باید لویان د نوی ننګاون سره مخ یو نوی تاکتیکونه څخه کار واخلي. کورنۍ باید په دې برخه کې کوشش وکړي چې ماشوم څه وخت درس وایي، څه وخت ګیم وکړي، کوم ګیم وکړي، او یا مثلا څه شی ده ته ګټور دي، څه ورته نه دي، څه وخت ټلیفون ولري، څومره وخت تلویزیون وګوري. دا شان دي چې متاسفانه زموږ کورنۍ کې هیڅ ورته پام نه کوي کېږي، او کله چې کورنۍ ماشومان لري که کله ماشومان بوخت وي، د دوی لپاره ښه خبره ده چې ماشومان یې آرام دي او بوخت دي. او لکه مخکې مو چې ویل، بالکل دا یو ناورین هم کېدلی شي کله چې ماشومان ټوله ورځ په دغه شیانو باندې بوخت واوسیږي، د هغوی په اعصابو باندې څومره فشار ده، چې په هغوی باندې څومره تاثیر کوي، هغوی څومره بېکاره او پرته له کوم هدف څخه هماغسې راحت روږدي کېږي او یوازې غواړي چې ډوډۍ وخوري او ټلیفون سره مصروف اوسي. دا بیا پراتون کې نسل په یعنی شاید 40 کاله وروسته موږ په دې باندې پوه شو چې موږ څومره په دې برخه کې اشتباهات کړي دي.
مننه کوم آغلی غنی. مخکې له دې چې ورستې برخه ته راشو، ځینې اوریدونکي به راواخلو د ازادي رادیو ځینې اوریدونکي موږ ته زنګونه راوي، البته د ځوان فکر په پروګرام کې له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ په 0 8 22 55 او 0 9 9 2 3 5 4 باندې کولای شي موږ ته زنګ راوي په سکایپ یا په انټرنیټ مسم وي ازادي ټکی رادیو باندې زنګ راوهل شي. اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ څوک یو څه نظر لري. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ د ځوان فکر پروګرام چې د ماشوم د ورځې په اړه مو پکې خبرې وکړې او کوي څه وایي؟
مونږ خو دا خبرې وایو او دې وینو، حتی ماشومان ټول وینو، خو هغه ماشومان چې څوک د وکیلانو زمونی یا د والیانو زمونی یا د وزیرانو زمونی یا د پولو چارواکو زمونی، هغوی په درس هم مخکې دي، هغوی انګلیسي کې هم مخکې دي، د هغوی مزیر چرچیر د هر څه نه په قلم و کتابچه مخکې دي روان دي، ښه ژوند یې جوړ ده. اما یو لکه ماشومان دي، مونږ هغه دي چې هغه د سرکارانو زمونې، هغه د پهلوانانو زمونې، هغه د نانبایانو زمونې، هغه بمبارۍ لاندې تښتېدي دي، دي هلته سرپناوی نه لري، هغه نو خو هر زار دي، هغو ته بله هیله نوره نشته د غیر د خدای له هیله نه چې خدای ته توبه وباسي، خدای اصلاح قبول کړي، د چارواکو نه محروم پاتې دي. وسلام پیسلام.
مننه کوم. یو بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ څوک یو له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی؟ فکر کوم د دوی ټلیفون هم بند شو. تاسو د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام ته غواګی است، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راواله؟
سلام تاسو ته، او کومه
درځي؟ او مننه تاسو غږ راځي، کوم لږ ځای ته تغییر ورکړي چې غږ مو جړ دې سم بشي. ښه، اوس کوم ځای سم وي خبرې وکړئ، مهرباني. نه فکر کوم ساسو غږ مشکل لري. بل اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکړئ څوک یو لکم زیا مزنګ راواله؟
سلام علیکم استاد عزیز ستا سلام او آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام احمد همدرد تر سره پاډی کا کین د لغمان
ښه مهرباني وکي د ماشومان په اړه باندې چې د افغانستان راتلونکي ور باندې تړلې دي څه وایي دی وفان څه
راتلونکي ستانیزه سر دا ډیر غټ مشکل دا افغانانو ته کنه مونږ پلرونه خو پلرونه هم باندې ارمان لاړل او مونږ هم باندې ارمان سپینګیری شو او به چې ماشومان ته نور خلک کار وکړي بس دغه مې هغه دا څنګه ځکه چې دا به ډېره بده دومره افغانانو مشرانو کشرانو پښتون کې دا ماشومان داسې مونږ نه خوارو زار په ګولې کله سوري کله منګ منګ تاسو د سپېڅلې کولې د ستانګزې پر د یو سات ماشومم په ګولې لګېدل دا د مور په خېټه کې حتی چې دنیا یې نه دی لیدلې خو د منګ لاله لاسه په ګولې لګېدل دا کنه نو به چې موږ د تاسو ډېر توجه ماشومان
نه نه کوم بل اوریدون کوم راخلو بیا به ورسته ورش خپل معلومات مې ربانی او کې څوک یو کوم ځای مو زنګ راوهلې مننه ژوندې اوسې مې ربانی او کې فکر کوم نن ټلیفونونه کې څه ستونزه ده نو خیر رابه شو بیرته د اغلی نایم غنی په لور اغلی غنی زه غواړم و پختم چې د ماشومان لپاره افغان دولت خو په قوانینو کې هم هڅه کړې دي ولسی جرګې قانون تصویب کړي او توشي شوی هم ده فکر کوي واقعا ښه تطبیقي که څنګه ځکه چې ښه تطبیقي ده ستونزې به کمې شوې وای مګر برعکس کال په کال په ناخوالو کې د ناخوالو شمیرې زیاتېږي هغه ماشومان چې مري یا هم بېوزلي او شاقه کارونه ته مخه کوي د غو شمیر زیاتېږي نه کمیږي ولې
متاسفانه یا په بخښنې سره چې په افغانستان کې جګړه ده او په جګړه کې هیڅ قانون هم یوازې جګړې قانون تطبیقېږي او بل هیڅ قانون هم مثلا تطبیقېږي که قوانین ته وګورو واقعا چې دومره څه پکې شته چې مثلا یا افغان ماشوم یا هم مګر کله چې جګړه پیل کېږي هغه ته هیڅ قانون هم نه ټینګ نه دی او تاسو که وګورئ لکه مخکې چې ورور وویل چې داسې ماشومان وو چې هغه لا نړۍ ته نه وو راغلي هغوی په مرمۍ باندې سوري شول نو کوم قانون موږ ته اجازه راکوي چې دا کار وکړو یوازې جګړې قانون دی چې دا اجازه پکې شته ده چې هر څه موږ کولی شو له هغې سره وکړو او تر څو چې په افغانستان کې د جګړې قانون ته د پای ټکی کېنښودل شي او جګړه ونه درول شي او دغه دلایل ورته ونه ویل شي چې دغه جګړه نور چې په افغانستان خلک دې فکر ونه کړی چې دا جګړه چې کوي د چا په ګټه ده او څومره مخته ته اخلو خپل افغانان څومره دینه ګټه اخلو تر څو چې په دې فکر ونه شي په کوم چارت د قوانین ولرو موږ به د افغان ماشومان ژوند ته خوندي نه شو کړی
مننه کوم اغلی غنی لتاسو نه به د ورستۍ مسلې په توګه باندې تاسو پیغام وورم چې د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ د مشر او فعال په توګه باندې غواړي څه پیغام ولري د افغان ماشومانو لپاره چې راتلونکي پرې تړلې ده
لطفاً ماشومان سره مو مهربانه چلند وکړئ مهربانه چلند په دې معنی چې هغه پریدي چې ښوونځي ته ولاړ شي خصوصاً جونې پریدي چې ښوونځي ته ولاړ شي د هغوی لپاره کتاب واخلئ هغوی سره کتاب ولولئ هغوی ته د خپل ژوند د تجربو په اړه د ماشومانو ژبه کیسې ورسره وکړئ هغوی ته دغه جرأت ورکړئ چې د خپل زړه نه وغږیږي هغوی مجلسونه کې په هغوی تحقیروئ ما دغه ساده ساده شان چې موږ تاسو په کورنۍ کې هم مراد کړو نن موضوع په ټولنې کې سالم کسان باندې کوي دا اوس د دې چې ټولنه کې تاسو نه چې څنګه په مخ سره ماشومان ته هم دروایم چې لطفا له کتاب سره او له پر سره خپل مینا او دوستي پایل کړی او تر لاره یو سره نو هغه سره وساتئ
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
اوس موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
ځوان فکر درنو مینوالو مننه کوم چې تر دې دمه مو دغه پروګرام واورید. له اغلی نعیمه غنی مننه کوم د ماشوم د ادبیاتو د بنسټ رئیس اومدارنګ خغلی مجیب الرحمن لیاس چې ټولنیز فعال او د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر دی او په دغه پروګرام کې له موږ سره خبرې وکړي. کور مو ودان درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې د ازادي راډیو ځوان فکر پروګرام مو واورید. کولای شئ دغه پروګرام د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ او د ماشومان په اړه باندې د درنو ملمرو اوریدونکو غږونه او نظریات دوباره خپریږي. د افغان ماشومانو په اړه باندې مو دغه پروګرام په پوره توګه باندې واورید. په دغه پروګرام کې مهم مسایل دا و چې شاوخوا 4 میلیونه افغان ماشومان چې پکې له 60% زیات انجونې دي د کډوالیو، بې وزلیو او دوامدار جنگونو په سبب په سختو شرایطو کې ژوند کوي، له تعلیمه بې برخې دي او سخت شاقه کارونه کوي، لاغې ډلې د خښتو بټیو کې کار، د قانونو کیندنه، مستریګری او داسې نور. خو د پروګرام د میلمنو په خبره باندې چې ځینې هڅې روانې دي، له هغې ډلې ځینې یتیم پالونکي بنسټونه جوړ شوي دي، همدارنګه د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې هم کارونه شوي دي او په فکري لحاظ باندې د ماشومانو د پرمختګ په خاطر باندې ځینې هڅې شوي دي چې د پروګرام میلمنو یادونه وکړه. په همدې سره به زه تاسو اجازه غواړم د نغمې په غږ باندې د ماشومانو لپاره یو سندره اوس تاسو ته خبرو چې په همدې سره به پروګرام هم پای ته رسیږي. مننه.
Shine.